ترمن دوستان وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. بروکسل کې د ناتو مشرانو پرون یو اربع شمنه وکړه چې د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په لومړي رسمي سفر پرون لندن ته ورسید او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف وایي د ګوند رهبرانو نواز شریف نن مازیګر له خپل لور مریم نواز سره لاهور ته رسیږي او د ګوند غړي او مشران هرکلی ته هوایي ډګر ته ورسي. دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې محرکلې کوو. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو په لاره خبر مکو. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو د راوتلو لکبل لزګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر کسان مړ شوی دي. د ناتو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتیس اسکاپارتی وایي دا چې اوربن مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې د ډګر ته بیرته ستانه نشول دا د دې سرګندوی دي چې افغانستان کې خلک سوله غواړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولی دی. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو دراوتل لکبل لزګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر کسان مړ شوی. د پنشیر د والی مرسیال محمد امین صدیقی وایي چې په خنج ولسوالۍ کې د غره د خویدو او سیل لامل زیات مالی تاوان رسیدلی خو د مړو او ورکو کسانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. ښاغلی صدیقی پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د شپږو کسانو د مړینې خبر تاییدولی شي. دوی دا یو ډیره هولناک پیښه متاسفانه نه یو توانیدلی چې د تلفاتو دقیق شمیر معلوم کړو. 300 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او 200 کورونه تخریب شوي. سلګونه جریبه کروندې ویجاړې کړې او سلګونه د میوې او بې میوې ونې هم له بیخه ایستلې. خو د پنشیر ولایت د امنیت امیر نجم الدین بیا په یوه مرکه کې په دې بیخه کې د مړو او ورکو کسانو شمیر 14 تنه یاد کړ. د پنشیر د والی مرسیال محمد امین صدیقی چې په مصیبت ځپلې سیمه کې د مرستې رسولو او د وضعیت د څارنې ځانګړي کمیټې مشر هم دی وویل چې په سیمه کې د سیلاب د بیا راتګ خطر هم شته. خو د ملي دفاع وزارت ته خبر ورکړی چې ځانګړي تحقیقات ډلې ورواستوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د مهال په بروکسل کې دی پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړې. دا ناتو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتیس کاپارتی وایي دا چې په افغانستان کې اوربند مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې ډګر سره مخخه وکړه د خی چې د دې هیواد ولسونه په واقعي توګه سوله غواړي. دا ناتو د امریکایي جنرال پرون په بروکسل کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو رښتینی پرمختګ کړی او ناتو یې پر روزنه کار ته ادامه ورکوي څو دا هیواد یو وار بیا د تورستانو په ځاله بدل نشي. د وای دا ناتو د نهوی شغلو او زموږ شریکانو یو وار بیا له ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه اعلان کړه. ورته یې وویل چې تر 2040 میلادي کاله به مالی مرستې کوي. زموږ پیغام دا دی چې موږ تر هغو په افغانستان کې داسې پاتې کیږو څو داسې شرایط برابر شي چې هلته ثبات ټینګ شي. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د جګړې ډګر نشي ګټلی او باید د سیاسي حل موندلو لپاره له حکومت سره خبرو ته کښېني. اخوا د کندوز د چاردرې ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په چاردرې ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه مرکزونه ویجاړ شوي دي.
دوی مهمې پوستې او یا قرارګاوې چې یو د قلمه شیر عالم وه او بلې د وسلوالو مخالفینو د سرې خطې وه. دا قرارګاوې هم لمنځه لاړې. د نایب صوفي سوچانیو اولیا سفلا داشان د خرکارانو کلی دا هم وسلوال مخالفینو له شتون څخه پاک شوي دي.
خاغلی تیموري زیاته کړه چې په چاردره ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان وشل شوي. اخوا د افغانستان په ختیځ کې امریکایي سرتیری وژل شوی. د امریکا د پوځ د خبر پاڼې په حواله په دې عملیاتو کې چې پرون د جولای د میاشتې په 12 نیټه یو افغان سرتیری هم وژل شوی او څو نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو دا په یو اونۍ کې دوهم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې پر ښوونځیو حملې زیاتې کړې څو حکومتي ځواکونه د پوځي عملیاتو بندولو ته اړ کړي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزي پرون ازادي راډیو ته وویل په تېره یوه اونۍ کې په لوګر کې زموږ خاصو ځواکونو ځانګړي عملیات کړي چې تقریبا 70 تنه وسلوال مخالفین پکې وشل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر وراستولی. ډونالډ ټرمپ د کیم جونګ اون له لوري وررسېدلی لیک ډېر ښه بللی. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې د کیم جونګ اون لیک چې د جولای د میاشتې په 6 ورته لیکل شوی ستاینه وکړه او دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستر پرمختګ نښه بللې ده. د ګورجستان ولسمشر وایي هیواد همدا اوس د ناټو د غړیتوب لپاره چمتو دی. ولسمشر جیورجیو مارګاشیولی پرون ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ټول ابتدایي شرایط چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره یې اړتیا ده پر ځای کړی دي. د ګورجستان ولسمشر د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په 2 ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره په بلجیم کې و. هغه وویل چې هیواد د ناټو غړیتوب ته همدا اوس هم تیار دی او دا د ناټو د غړو هیوادونو کار دی څو دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې ګورجستان څه وخت غړیتوب ترلاسه کولی شي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره سیالۍ روانې دي. ټاکل شوې ده چې سبا یعنی د شنبې په ورځ د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره خپلو کې سره مخامخ شي. د یکشنبې په ورځ به وروستۍ لوبه وي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کرویشیا له لوبډلې سره مخ کیږي. خبرونه مولا ساده راډیوونه واوریدل. باندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په بروکسل کې پرون د ناټو د مشرانو غونډه پای ته ورسېده. د دې غونډې په 2 ورځ یعنی پرون پر افغانستان بحثونه متمرکز و. د ناټو غړو هیوادونو یو بار بیا ژمنه وکړه چې د اوږدې مودې په مخه به په افغانستان کې پاتې شي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې د اوروزګان ولایت په تیرین کوډ کې یو شمېر بې ځایه شوي خلک د مرستو د نه ورسېدو له کبله شکایت کوي. دوی پرون په یو اعتراض کې راټول شوي وو. په لوګر کې په وروستیو کې پر ښوونځیو او د پوهنې پر ادارو بریدونه زیات شوي. ولې په دې موضوع باندې د لوګر د امنیت قمندانۍ د ویان سره غږېدلی یو. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف چې د یوې محکمې له خوا په 10 کاله بند محکوم شوی نن له لندن نه پاکستان ته ستنېږي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لومړي رسمي سفر پرون لندن ته ورسېد. په ونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام له یاده مباسي همدارنګه کور کلیم خپرېږي. په بروکسل کې د ناټو مشرانو پرون ژمنه وکړه چې د اوږدې مودې لپاره به په افغانستان کې پاتې شي. ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی څو د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د ازادي راډیو همکار احمد شیبر چې په بروکسل کې دی په دې اړه نور تفصیل راکړي.
ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ ترڅو د نړیوال تروریزم پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د ناټو عمومي منشي په بلجیم کې د ناټو د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې د 5 شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره به مالي مرستې تر 2024 کال پورې ادامه وکړي. یان ستولتنبرګ وویل چې بهرني ځواکونه به هم په دې هیواد کې د شرایطو پر بنسټ دیروي.
This will help them further develop their special forces and air forces.
دا له افغانستان سره مرسته کوي چې خپل ځانګړي ځواکونه او هوایي ځواکونه د نړیوال تروریزم پر ضد په مبارزه کې نور هم پراخ کړي. همدارس موږ د ولسمشر غني د سولې د باجور اته وړاندیز قوي ملاتړ وکړ او له افغانستان سره به زموږ دوامداره ژمنه د دغه هیواد له دې هڅو سره چې د دایمي سولې او پخلاینې لپاره یې کوي مرسته وکړي. د ناټو مشرانو او شریکانو یې په دې 2 ورځنۍ سرمشریزه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ناټو په اعلامیه کې چې د 2 ورځنۍ سرمشریزې په پای کې خبره شوې ده راغلي دي چې د افغانستان د لانجې حل لاره دا ده چې خبرې وشي. د اروپا لپاره د ناټو جګپړې قمندان جنرال کورتس کپروت هم د ناټو د غونډې ترڅنګ د 5 شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له سولې پرته بل لار نه لري.
there
موږ تر هغو په افغانستان کې یو چې هلته موږ داسې شرایط پیدا کړو چې په دغه هیواد کې اړتیا ورته لرو. طالبان د دې ستونزې پوځي حل لاره نه لري. دوی باید د خبرو میز ته راشي. د ناټو، اروپایي ټولنې او د افغانستان د حکومت د غوښتنې سربیره طالبانو د سولې خبري رد کړي دي. په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اعلامیه کې چې د سرمشریزې په پای کې خبره شوه له پاکستانه په ځانګړي ډول غوښتل شوي دي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، د تروریستانو د مالي مرستو مخه ونیسي او پرې نشتي چې د پولې پورې غاړه بریدونه وشي. په ورته وخت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د پاکستان او افغانستان د عمل د پلان هرکلی کړی دی. اسلام آباد تل په خپله خاوره کې د ترهګرو د ځالو موجودیت رد کړی دی. په اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې باثباته افغانستان د ټولې سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې او امنیت د بحث تر څنګ ناټو پر شی حکومت ولی او د اقتصادي ودې پر اهمیت ټینګار کړی دی. همدارسې روان کال د آزادو او شفافو پارلماني او راتلونکی کال د جمهوري ریاست پر ورته انتخاباتو تاکید کړی دی. احمد شیبر، آزادي رادیو، بروکسل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو لښپګ نوي اوریدلی شي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمد زی وایي وسلوال طالبان پر قونزوی حمله کوي. سوپر حکومت فشار راولي چې په دې ولایت کې پوځي عملیات بند کړي. وسلوالو طالبانو د پنځشنبه په شپه د لوګر په مرکز پولي عالم کې د نجونو او هلکانو ویلې سي ته ور واچو. د لوګر د پونی ریاست په حواله په دې قونزي کې تر زرو زیاتو زده کوونکو درس وایي. فرشتي جلال زی له شاپور احمد زی سره مرکه کړې او په پیل کې پښتنه ځینې کړي چې څومره خونځي په یوه اونۍ کې تړل شوي یا سوځول شوي دي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، په تېره یوه اونۍ کې په لوګر ولایت کې په محمد اغې ولسوالۍ کې همداراز مرکز الوزۍ او بابوس په سیمو کې زموږ خاص ځواکونه خاص ځانګړي شپني عملیاتونه ترسره کړل. چې په یاد عملیاتو کې وسلوالو مخالفین ته ډېره قوي مرجوبله واوښته چې تقریبا اویا اتیا نفر وسلوال مخالفین په هوایي بمبار او ځمکني عملیاتو کې وژل شوي دي. طالبانو د یادو عملیاتو کارولو په موخه دوی اوس یوازې یاد ولایت 16 ټارګټ کړي. د مخامخ جنګ توان نه شي کولای. امنیتي ځواکونه سره اوس دوی غواړي چې د معارف په برخه کې ځینې ځندای په محمد اغه وسواله کې هم دا مرکز کې دوی ټارګټ کړی دی او ځینې مخونه هم تداولي.
احمد صاحب، په کوم وسواله کې مکتبونه باندې، یعنی کوم وسواله کې اصلا مکتبونه تړلي؟
ما چې تاسو ته ویل محمد اغه وسواله کې ځینې مکتبونه دي، دوه درې یا تقریبا څلور پنځه هم دراز په مرکز کې دوه مکتبونه ته دوی ور ورواچو. یو په بابوس سیمه کې او بل په جویاک سیمه ورته وایي. هغه ته ور ورواچو چې ازموږ پولیس هم سیمه ته رسیدلي او اتباعي هم رسېدل او هغه ته هغه ور یې مړ کړی. اما دشمن په دې کار باندې نشي کامیابېدلی چې دوی دې ولس ته توان ورسوي یا دې ولس ته سرتمه ورسوي. اما دوی اوس غواړي چې ولس راپورته کړي د نظام په باره کې چې دوی باید عملیات ولري په لوګر ولایت.
احمد زی صاحب، دوی په لوګر کې خو دغه دی، تاسو دغه مکتبونه که سوځول شوي دي یا بند شوي دي، د دې له امله خو به ډېر کوچنیان بې تعلیمه پاته وي. تاسو سره کوم ارقام شته؟
طبعا اوس ارقام یې ما سره نشته. تاسو کولی شئ چې معارف څخه واخلئ، د لوګر ریاست معارف څخه. دا طبعا یا شاګردان اوس نشي کولی چې شونځی ته راشي.
نو تاسو حکومت د امنیتي اداره په لوګر کې تاسو څه کوي؟ یعنی بالاخره د دې مشکل حل به څنګه کوي؟ دا کوچنیان به مکتب ته نشي تلای او په ډېرو ولسوالیو کې به مکتبونه بند وي یا به انجونه خو اصلا تلای نشي. نو دا مسله به تاسو څنګه حل کوي؟ څه یو لنډمهاله پلان ورته لرئ؟
بله، او د لوګر ولایت رهبری، امنیت کماندان والی صاحب، همدارز ملي امنیت رئیس بیا د موضوع په تړاو یو ځانګړی غونډه ترسره کړه چې نوي پلانونه لري. ان شاء الله د ولس سره به هم خبرې کوي تر څو دغه ناخوالو د ستونزو مخه ونیسي. ان شاء الله تاسو ته اطمینان درکړو چې پلان وخت کې به دا ستونزې ټولې حل شي.
د لوګر د امنیت کماندانۍ ویان شاپور احمد زی چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اورئ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سلګونه جنرالان چې د خدمت موده یې پوره شوې وه تقاعد ته سوق شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام د افسرانو د ذاتي قانون له مخې شوی دی. یو شمېر هغه جنرالان چې تقاعد ته سوق شوي ناراضه دي او وایي چې دغه اقدام د کدرونو وژنه ده. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې تقاعد ته د دغه وزارتونو د جنرالانو سوق کېدل د قانون له مخې شوي او وایي دغه جنرالان د خدمت د مودې له پوره کېدو وروسته تقاعد ته سوق شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي چې د دغه وزارت جنرالان په دوو ګروپونو کې د افسرانو او ساتنمنانو د ذاتي قانون له مخې تقاعد ته سوق شوي دي.
بر اساس قانون ذاتی افسران ساتنمنان در چوکات
د افسرانو او ساتنمنانو د ذاتی قانون لمخه د کورنیو چارو وزارت په چوکات کې په لومړی ګروپ کې 114 جنرالان او په دوهم ګروپ کې چې تازه تقاعد ته سوق شوی دی 119 تنه دي چې په ټوله کې د دغه وزارت 202 جنرالان چې د خدمت موده یې پوره کړې وي تقاعد ته سوق شوی دي.
خغلی دانشوی دغه اقدام په امنیتی ځواکونو کې د ځوانانو لونډي اخیستلو سره مرسته وکړي. نو موړی تجربه مسلکی توب او د خدمت دورې پوره کېدل د جنرالۍ رتبې معیارونه بولي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دغه وزارت د احتیاط له 250 څخه زیات جنرالان تقاعد ته سوق شوي دي. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
احتیاط هغه ځای دی چې دغو جنرالانو هلته وظیفه نه اجرا کوله، بلکې د دفاع وزارت په احتیاط کې وو او عمرونه یې هم تقاعد ته برابر شوي وو چې د همدې دلیل له مخې دوی تقاعد ته سوق شوي دي.
د خبرو شو راپورونو پر اساس د تیر کال د دلوي په میاشت کې هم د دفاع وزارت 104 شپږ جنرالان تقاعد ته سوق شوي وو چې هغه مهال د دې اقدام هدف اصلاحات او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځوانانو ته د ونډې د ورکړې د زمینی برابرول خودل شوي وو. د شاوخوا 2000 جنرالانو او لوړپوړو افسرانو د تقاعد طرحه د تیر مریض کال د عقرب په میاشت کې ورسته شوې ده. د دغه طرحې له مخې 80% جنرالان به تقاعد ته سوق شي. له بلې خوا یو شمېر هغه جنرالان چې تقاعد ته سوق شوي دي له دغه اقدام څخه ناراضي دي. د اطفایې پخوانی رئیس او تقاعد ته سوق شوی جنرال محبوب امیری:
شرایط جنگ وطن
را ببینین، جګړې شرایط ته وګورئ، نامنۍ ته وګورئ. دښمنان د کابل دروازو ته رسیدلی دي او دغه اقدام کدر وژنه ده.
اخوا د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون منشي شکیبا هاشمی په اوسنیو شرایطو کې د حکومت دغه اقدام ناسم ګڼي او ټینګار کوي چې باید دغه جنرالانو له تجربو لا ډېره استفاده شوې وای. خو د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون په امنیتي بنسټونو کې د اصلاحاتو او ځوانانو ته د فرصت برابرولو لپاره تقاعد ته د جنرالانو سوق کول پر ځای او ګټور ګام بولي. د پوځي چارو کارپو باری ارس په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې اصلاحات مهم او جدي ګڼي او وایي چې دغه کار باید د قانون مطابق ترسره شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د ولسمشر غنی لخوا د زورواکو د زور کمول او د هغوی د نیولو وروستي اقدامات ستایلي او د ولسمشر ملاتړ یې کړی. په دې اړه له کونړ څخه د روح‌الله انوري رپورټ اورو.
د کونړ دینی عالمانو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیار د غونډې برخوالو ته وویل ل ولسمشرې څو ځله غوښتي چې باید په دولت کې دننه د دولت په بودیجه مړو شوو زورواکو او قانون ماتونکو خلاف دي اقدامات وکړي او نن چې څو تنه زورواکي او د ځمکو غاصبین نیولي د کونړ ولسونه یې ملاتړ کوي.
په بلخ کې، په جوزجان کې، په فاریاب کې، په قندار کې او په هلمند کې په دې وروستیو کې چې کوم اصلاحات رامنځته شو، دا د دې ملت غږ و، دا د دې ملت د اصیلو بچو غږ و، او دا هغه قطع طریقو یا هغه بدماشانو، هغه زورواکانو چې هغه نیول غوښتل یا ایشتل غوښتل د دواړو برخلیکونو سره مخامخ.
دینی عالمان وایي د دولت وسلوال مخالفینو څخه په دولت کې دننه زورواکي د حکومت لپاره ډیر خطرناک دي او که چیرته د دغو کسانو زور اوبه شي نو په هیواد کې امنیت ټینګېدای شي او د پرمختګ لپاره ښې زمینې برابرېدای شي. مولوی عبیدالله بهاري وایي
د افغانستان د سیاست په مخ وړاندې کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په سوله کې، د افغانستان په امنیت کې مثبت رول لري. موږ او تاسو د کونړ ټول علماء کرام
ټولنې او قومي مشران د هغې نه په کلکه ملاتړ کوو چې موږ رئیس جمهور ته اطمینان ورکوو چې دا زموږ ملک دی، موږ به د دې ملک د دفاع کې خپلې وینې نظرانه کوو.
د کونړ ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوی نور المعبود احساس وویل کله چې هم ولسمشر د ځمکو غاصبینو زورواکو او نامسؤولو وسلوالو ته لاس وروړي، یو شمیر کسان د شخصي ګټو په خاطر مخالفت کوي، خو اوس ولس ښه او بد پیژندلی او په دې هم پوه شوی چې ولسمشر کوم کارونه کوي د هیواد په ګټه دي او ټول ولس د زورواکو نیول او محاکمه کول غواړي.
کله چې جمهور رئیس د ملک د اصلاح لپاره د قانون په داخل کې د تغییر آواز پورته کوي، یو زورواک جګیږي او بغاوت کوي، کله په فرخ کې جګیږي، کله په قیصار کې جګیږي، کله په کندهار کې جګیږي او کله په بل ځای کې. پن پیمان د جلالت مآب جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی سره کاملاً د عدالت د تنفیذ پیمان دی.
هغه وای دوی ته ټول زورواکي او قانون ماتونکي او شاندي او پرې یو ډول د قانون پلي کول غواړي.
چې که باغی په بلخ کې وینو باغی به وي او که په کونړ کې وینو باغی به نه وي، هر زورواکي چې قانون ته سر نه ټیټي په هر قوم کې چې وي هغه باغی دی او موږ به ورته باغی وایو. باغی به وایو که به نه وایو، هر څوک چې د سلام په زور باندې په افغانستان کې د شرعي نظام نه هر طرف ته حکومت کول غواړي، که په بلخ کې وي که په کندهار کې وي، دا تصور دې خپل مغز نه اوباسي. نن افغانان پرونی افغانان نه دي، نن افغانان تا ته خپل اختیار نه درکوي.
له کومې ورځې چې ولسمشر د زورواکو د نیولو او خالص علا کولو امر کړی، د قیصاري په ګډون یو شمیر نیول شوي او کابل ته انتقال شوي، ولس پرې خوښ دی، خو په بلخ او فاریاب کې بیا یو شمیر کسانو د ولسمشر خلاف لاریونونه پیل کړي، چې په فاریاب کې لاریون کوونکو د ولایت ودانی او دولتي موټرې وسوځولې. په فاریاب کې په کومندو ځواکونو برید هم وشو چې په کې د کونړ مروري ولسوالۍ د یو ځوان سراج مامون په ګډون څو تنه ځوانان ووژل شول.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اخوا په اوروزګان ولایت کې د چورې ولسوالۍ یو شمېر له جګړې بې ځایه شوي خلک وایي په نوم راغلي مرستې زورواکي پر خپلو خپلوانو ویشي او دوی ته نه رسیږي. د دې کسانو شمېر چې لسګونو ته رسیږي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په ترینکوټ ښار کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو امیریت مخې ته د اعتراض په شکل راټول شوي وو. له سیمې څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
دا ژغونه په اوروزګان ولایت کې د چورې ولسوالۍ د جګړه ځپلو دي، کوم چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستي دي. دوی چې له تېر یوه کال راهیسې جګړو را په مخه کړي، اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې میشت دي. د دغه جګړه ځپلو شمیر چې لسګونه ته رسېدی، پنج شنبه ناوخته په ترینکوټ ښار کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو امریت مخې ته د اعتراض په شکل راټول شوي وه. دوی ادعا کوي چې په نوم راغلي مرستې زورواکي پر خپل خیش او خاله ویشي او پلوري.
مجرو د رئیس په توګه او د بېځایه ملکانو په توګه موږ راټول شوي چې د بېچاره ولس مال بېځایه ځي. موږ د چورې د ولسوالۍ اوسېدونکي دغه بېچاره ګان چې راټول شوي دي، دې ته مېسمه د سرای کرایه رسېدلې ده. موږ خپل حق غواړو، موږ حق ته نه رسېږي، موږ د ماجر خلک یو، کرایه نه لرو، د ماښام ډوډۍ نه لرو، کوچنیان راپورې بغارې وي. په حکومت کې دي دا زورواکي وړي، دا رشوت خواري وړي. زما ولس ته په دنیا یوه ګوني نه ده ورسېدلې، نه چا پوښتنې څه دغه میاشتنادونه دي سوتره. زما ولس وایي تا ما ته زاړه لیکلي دي، دا ګرده په خیوش په خاله ده. دی په خپله رئیس صاحب شي پنځه پارچې په یوه کور کې وسړي ته ورکوي.
دغه جګړه ځپلې او بې ځای شوي کسان اوس دولت ته خواست کوي چې خپل حق دې ورکړي. په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو امریت مسؤلین بیا د خلکو دغه ادعاوې بې ځایه بولي او وایي چې د چورې ولسوالۍ اوسېدونکو ته تر ټولو ولسوالۍ زیات سهم ورکړي. د یادې ادارې مسؤول عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته داسې وویل.
بناً که سره پرتله سي، د ټول ولایت شپږ ادارې واحدونه دي، د شپږو ادارې واحدونو په نسبت مو چورې ته چې هغه ټوله سره یو ځای کې لکه څلورمه برخه سیمه نورې ادارې واحدونه ته ورکړي، یعنی درې برخې ما یوازې د چورې ولسوالۍ ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې بې ځای سو خلکو شکایت کړی و چې په نوم راغلي مرستې زورواکي ترې وړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په کښې کې له تېرو دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او د دغه روانې جګړې له کبله هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اورزګان څخه مو رپورټ واورېدل. اورزګان نه خوست ځو. په خوست کې روغتیایي چارواکي له رسنیو او مدني ټولنو غواړي چې د نري رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ په باب دي د خلکو په پوهاوي کې خپله ونډه پراخه کړي. نجیب الله لوخیل له سیمې تفصیل راکوي.
د خوست روغتیایي مسؤلینو له رسنیو او مدني ټولنو وغوښتل چې خلکو ته د نري رنځ په ګډون د روغتیا ساتنې د نورو برخو د پیغامونو په رسولو کې خپله ونډه ډیره کړي. روغتیایي مسؤلینو یاد غوښتنې د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې د نري رنځ په هکله د معلوماتو د ورکولو په یوه غونډه کې وکړې. په خوست کې د نري رنځ د کنټرول مرکز مشر ډاکټر شاه محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له مدني ټولنو او رسنیو غوښتنه وکړه چې د توبرکلوز د ناروغۍ په باب د دوی د پیغام پر رسولو کې مرسته وکړي.
د ټولو مدني ټولنې نه او د دې مدني فعال نه ټولو نه مغوښتنه دا ده چې تر څو پورې دایمي پیغام تاسو د غریبو یا خوشمشو ته خلکو ته ورسوئ، تر څو پورې چې څوک چې دوه هفتونه زو ټوخی ولري، بلغام ولري، نږدې کلینیکونو ته لوړ شي. په دا نږدې دولتي کلینیکونو کې د موږ د توبرکلوز لپاره تشخیص ته دی وړیا ده.
نری رنځ یا توبرکلوز یوه ساري مزمن انتاني ناروغي ده چې د هوا له لارې لیو ناروغ انسان روغ انسان ته انتقالیږي. د دې ناروغۍ ناروغ کولی شي چې د ټولنې نور کسان په دې بیمارۍ ککړ منتنه وخته کړي. په خوست کې د نري رنځ د کنټرول مرکز د لابراتوارونو د برخې مسؤول ډاکټر زاهد الله وویل
تېر کال په وله روبه کې موږ څلور سوه درې څلوېښت پېښې په خوست کې لرلې. سږ کال دیارلس سوه اووه نوي کال حمل سور جوزا یا په وله روبه کې موږ څلور سوه درې اویا پېښې لرو. دا پخپله د عامه پوهاوي او د سره په څنګ کې په دولتي سکتور نه د خلکو باور ډېرېدل ښیي.
مالج ډاکټر ولی محمد ظریفي وایي چې نن سبا خوست کې په هماغه نړیوال سټانډرد د نري رنځ یا توبرکلوز د بیمارۍ تشخیص او درملنه ممکنه ده.
دا د مسیج خلکو ته ورسوي چې د ټي بي تشخیص او تداوی کېږي او وړیا هم ده او هیڅ مشکل نشته. هر څوک باید په خپله خوښه روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او هلته خپل سپوټم یا بلغم معاینه کړي. چېرته هماغه اخیانا مثبت وختو بالاخره هغه کوم نړیوال سټانډرډ مطابق هغې ته دوایي شروع شي.
مدني فعال نذیر خان وویل د دې ناروغۍ شکمن بیماران باید روغتیا مرکزونو ته مراجعه وکړي.
کچیر ته خلک عامه پوهاوی ونه لري، خلک د دغه مرض د تشخیص او تداوی څخه خبر ونه اوسیږي، په هغه صورت کې دغه مرض لا مزیر تمامیدلی شي. په اوسنی وخت کې موږ تاسو فکر وکړو د ټي بي یا د توبرکلوز د ناروغۍ هغه علاج هم فری دی په جامعه کې. هغه کس چې تشخیص شي چې دغه ټي بي یا د توبرکلوز ناروغي لري هغوی ته دوا مفته ورکول کېږي او پنځ زمان کې اوسه اندازه نوره مواد هم ورکول کېږي تر څو د هغوی صحت ورسره ښه شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت د نري رنځ په هکله د معلوماتو په غونډه کې وویل د روغتیا مسلې پر خلکو او ټولنه اغېز لري او رسنۍ کولی شي دا ډول پیغامونه په ډېرې اسانۍ تر هر چا ورسوي.
دا پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب خانه لا وزیر شهباز شریف وای د ګوند رهبر نواز شریف نن مازیګر لخپل لور مریم نواز سره لاهور ته رسیږي او د ګوند غړي او مشانه هر کلی ته هوایی ډګر ته ورسی. نوموړي پرون مازیګر په لاهور کې خبري غونډې ته په وینا کې د پنجاب سرپرست حکومت تورن کړ چې سلګونه ګوندي ملګري نیول شوي دي. په اړه یې د پامیر ساحل نه تفصیل اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف د جولای پر 12مه په لاهور کې خبریالانو ته په وینا کې د پنجاب پر نگران حکومت انتقاد وکړ او تورې پورې کړ چې نه یوازې د ګوند انتخاباتي کمپین مخې ته خنډونه درولې دي بلکې سلګونه ګوندي ملګري یې هم نیولې دي. تر شهباز شریف مخکې پرون د ګوند د اطلاعاتو مرکزي کمیټې مشر او سینیټر مشاهد حسین سید مشال راډیو ته ویلي ول چې پنجاب حکومت د نواز شریف د هرکلی لپاره ورتلونکي سلګونه ګوندي غړي او مشران نیولې دي. سید ویلي ول چې په دې لړ کې نگران اعلی وزیر ته لیک هم استولی دی. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار پرونی بیان ته په اشاره وویل د پنجاب نگران حکومت د لوړ عدالت پر حکم سربیره د دوی د ګوند کسان بندیان کړی دی. دی وایي سلګونه کسان نیول شوي، دا څه تماشا ده؟ له یوه خوا سپریم کورټ امر کړی دی چې د جولای تر دیرشمې پورې د هیڅ سیاسي مشر نه نیول کېږي او بلې خوا ته مسلم لیگ نون په بدترین ډول هدف شوی دی. اوس ټوله نړۍ پر دې خبره شوې چې مسلم لیگ نون په نښه کېږي.
گواہی ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت نشانے پہ ہے.
خود پنجاب نگران اعلی وزیر حسن عسکری رضوی د چارشنبے پر شپا لڈان ٹیلی ویژن سره په مرکه کې ویلی ول چې د مسلم لیگ نون د غړو له نویو گرفتاری او نه دی خبر. د ویلی ول چې واځي هغه کسان نیولې ول چې د اتوار پر ورځ د نواز شریف د زوم محمد صفدر په گرفتاری کې خندونه چول. د جولای پر شپږم په پاکستان کې احتساب عدالت په برتانیا کې د کورونا اخیستو د یوې معاملې پر سر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د لسو کلونو د بند سزا واوروله. عدالت په هغه قضیه کې د نوموړي د مرستې په تور د هغه لور مریم نواز ته د وو کلونو او زوم محمد صفدر ته د یو کال بند سزا واوروله. تر دې یوه ورځ وروسته نواز شریف په لندن کې خبري غونډې ته وویل له زندانه نه ویریږي او پاکستان ته ستنېږي. هلته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په خبري غونډه کې ویلي چې د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز لاهور ته د نه ورتګ په اړه ګونګوسې ناسمې دي او هغوی به یې هرکلی ته هوایي ډګر ته ورځي. د پاکستان احتساب ادارې ویلي دي چې نواز شریف او د هغه لور به د لاهور پر هوایي ډګر گرفتاروي او بیا به یې په هلیکاپټر کې اسلام آباد ته انتقالوي. شهباز شریف د ګوند په غړو غږ وکړ چې په سوله ییزه توګه دې هوایي ډګر ته ورشي او د نواز شریف هرکلی دې وکړي. د پنجاب نگران اعلی وزیر حسن عسکری ویلي دي چې پر هوایي ډګر یې امنیت ټینګ کړی دی او هیله مند دی چې هر څه به په ښه طریقه پای ته ورسي. د لاهور د پولیسو یو مشر شهزاد اکبر ډان ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ښار د امنیت لپاره یې شاوخوا 10,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو او سیلابونو د راوتلو له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه یا نادرکه شوي دي او په سلګونو کورونه ویجاړ شوي. د ناټو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتیس سکاپارتی وایي چې د باور لري چې د افغانستان ولس د سولې غوښتونکي دي. نوموړي وویل په وروستیو کې د اوربند مراتولو دا خبره نور هم په ډاګه کړه. د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي او یو افغان سرتیری وژل شوی دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان په دې ولایت کې پر خونځویو ځکه حملې کوي چې غواړي د حکومتي ځواکونو د عملیاتو مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولی او د ګرجستان ولسمشر وایي هیواد یې همدا اوس د ناټو تړون غړیتوب ته چمتو دی. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل لومړني رسمي سفر پرون لندن ته ورسید. که څه هم په لندن کې نوموړي ته میلمستیاوي او هرکلی هم ویل شوی خو یو شمېر خلکو د ټرمپ د ورتګ په وړاندې په اعتراضي توګه مظاهرې کړي دي. فرشته جلالزی په دې اړه د اسوشیتد پریس خبري اژانس او نورو لویدیځو اژانسونو په حواله تفصیل دراوړئ. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یاده مو باسي.
جمهور رئیس ترامپ او میرمن یې میلانیا ترامپ بیګا اکسفورد سیمې ته نږدې د بلنهایم ماڼۍ کې ډوډۍ ته وربلل شوي وو چې د برتانیې صدراعظم تریزا می هم برخه پکې درلوده. بلنهایم ماڼۍ د برتانیې د پخواني صدراعظم وینسټن چرچل د زیږیدو ځای هم دی. ډونالډ ټرمپ مخکې ویلي چې د چرچل له سیاستونو او شخصیت په مثبت ډول متاثر دی. د برتانیې چارواکو ډونالډ ټرمپ ته د بیګا ماڼۍ د امریکا د جمهور رئیس په توګه برتانیې ته د لومړي رسمي سفر د شراغ راستر پاره کړی و. په دې میلمستیا کې د برتانیې یو شمېر پیژندل شویو سیاستوالو او سوداګرو هم ګډون درلود. خو په لندن کې یو شمېر خلکو د ټرمپ د ورتګ پر ضد مظاهرې وکړې. یو مظاهره چې پرون په لندن کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل زه دلته د ډونالډ ټرمپ تر اتک پر ضد مظاهره کوم ځکه زه فکر نه کوم چې هغه باید دلته بلل شوی وای. د هغه پالیسۍ ټولې ناسمې دي. د مکسیکویانو په اړه یې پالیسۍ زما په نظر د نژادي تبعیض له مخې دي او پر مسلمانانو د هغه بندیز زما له نظره بالکل غلط دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ برتانیې ته تر سفر مخکې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وو او د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. ډونالډ ټرمپ د برتانیې په ګډون خپلو اروپایي متحدانو ته سختې خبرې وکړې او له هغوی غوښتنه وکړه چې پر خپلو پوځونو زیات لګښت وکړي او پر امریکا د ناټو د پوځي مصرف بار کم کړي. د ناټو په غونډه کې د برتانیې صدراعظم تریزا می وویل چې ولسمشر ټرمپ باید د خپلو اروپایي متحدانو قدر وکړي او دې ته متوجه شي چې د ناټو غوښتنو ته تر بل هر هیواد مخکې برتانیې ځواب ورکړی دی. خو تریزا می بیګا له ټرمپ سره په کتنه کې د امریکا او برتانیې د دوستۍ او ملګرتیا ستاینه وکړه. ویل امریکا او برتانیې یوازې نږدې شریکان نه بلکې ګران دوستان دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په خوانځیو کې له نورو شیانو سره سره یو څه چې ډیر زیات مهم دي، هغه زده کوونکو ته د صحي اوبو شتون او د رفعجات لپاره د تشنابونو شتون دی. خو له بده مرغه په ځینو خوانځیو کې دا سهولتونه زده کوونکو ته نشته. نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د صحي اوبو په برخه کې ستر سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی. ډاکټر صاحب، په پایل کې به درته وایي چې اوس مهال په ښوونځیو کې صحي اوبه په کوم وضعیت کې دي؟
ما په دې تیر د یو دوه میاشتو کې یو پنځه ولایتونو کې ښوونځي وکتل، د کابل په شمول پروان، ننګرهار، بامیان او هرات کې. مجموعي تصویر ښه تصویر نه ده، نه یوازې د اوبو په برخه کې بلکې د تشنابونو او د حفظ الصحې په برخه کې هم. اوبه د سکلو په ځینو مکتبونو کې شته، ولې د ذخیرو شکل فرق کوي. ځینو ځایونو کې ښې مسونه ذخیرې دي د اوبو یا ټانکۍ دي، په ځینو ځایونو کې هغه ذخیرې ټانکۍ ښې مسونه نه دي یا د ځمکې پر مخ باندې دي. داسې مکتبونه هم وسې د ویالې اوبه یې شاګردانو ته په واټر پمپ باندې راکش کولې، بېرته په ذخیره کې اچولې، شاګردانو لغلې سکل. او د تشنابونو وضعیت په دې خاطر خراب ده، یو خو د تشنابونو شمېر کم ده، یعنی د شاګردانو لپاره مثلا په یو مکتب کې چې درې زره یا څلور زره شاګردان دي، شپږ یا اوه یا اته تشنابونه دي، هغه د پنځلس دقیقې تفریح که چېرې مونږ په نظر کې ونیسو، په دې پنځلس دقیقو تفریح کې ټول شاګردان ترې استفاده نشي کولی. د همدې له امله کله شاګردان ترې استفاده نشي کولی، نو بیا د مکتب په صحن کې په داسې ځایونو کې چې هغه لږ ګوښي اوسېږي، دوی خپل معذرت رفع کوي او د همدې له وجې نه بیا د محیط د مکتب هم
چټلېږي. کله چې حضرت وایي کله چې صحي اوبه په یو ښوونځي کې ونه اوسي، تشنابونو ستونزه تاسو یاده کړه چې هلته تر ټولو لویه ستونزه تشنابونو ده، دغه به زده کوونکي له کومو مشکلاتو سره مخ کړي؟
اول خو د ځینو زده کوونکو لپاره کېدای شي دا اوسېږي چې دوی زیات علاقمندي باندې مکتب ته روان نشي. دویم داسې د زده کوونکو صحت هم په خطر کې اچوي، نه یوازې زده کوونکي بلکې د مکتب کارکوونکي، حتی د ما جامعې اوسېدونکي، ځکه کله چې د مکتب ساحه چټله سي بیا خو د لمر په واسطه باندې د مواد غایطه بیرته وچیږي او دا بیرته په خاورو سره ګډیږي او کله باد وهي، نو دا په هغه اوبو زیرمه کې چې هغه سرخلاصي اوسېږي، لکه څاګانې یا سکاریزونه یا ځینې نور ژیره چې هغه ځینې خلک استفاده کوي، خو سرخلاصی دی، اغی سرگدیگی او واقعات اسهال او ده سینه و بغل نور امراض تساری امراض دی، اغی واقعات دیر زیادیگی ده خلکو تر منز، خصوصا ده اطفال تر منز.
ولی تروس پوری پخوانزه یو که پزینو خوانزه یو که البته وی ده مشکل ندال سوی سرال دی چه پدی روسته کلونو که دیر امراض دی سویل خوانزه یو سر کسان ورغلی خوانزه یلی دلی دی بی هم ده سنزه ولی موجودی دی.
سو موضوعات دی او خدا چه زینو خوانزه یو تا چه حتی هم ده تشنابونه و خد و با حفظ الصحه سهولتون جرسیم دی دغه نه خاصاتنه نه سوی یا حفظ مراقبت سم نه سوی او دته د خوونځیو مدیرانو او نورو چارواکو سي توجه نه کړي.
تاسو دې په هنه په وزارت کې بیا د مسلمانونه د بررسی کړي لغ مدیر سره په تماس کې نه یاست، ولې دغه شین جوړیږي بیرته خرابېږي؟
دا خو ستنه مونږه پښتنه مخړه وای خو دا جوړیږي بل اخره مشمانه بیرته خرابوي، ولې باید د حس مسولیت د مدیرانو ترمنځ پر پیدا شي او همچنان د زکون ترمنځ هم دا پیدا شي چې دغه تشناب ته جوړسوي د مونږ لپاره جوړسوي او کچیر په یو کم شي باندې بیرته دوباره ترمیم کیږي او خلفاکی خراب سوی یا مثلا دروازه خراب سوی دغه جوړول پلک شي باندې تر سره کیږي، باید هغه ته توجه وسی. که خپل مدیر نشي کولای چې د جامعې کومک راو غوړي، ځکه د جامعې کې ډیر د خلک خیرخوا خلک ستاسو هغه غوړي له خوندې سره کومک وکي، یوازې ضرورت دی ته سیو د خوندې او د جامعې کومه شورا سره ګډه شورا په دې شوراګانو کې د موضوعاتو په اړه باندې خبري وسی او خلکو ته وویل چې په دې برخه کې مونږ تاسو کومک ته ضرورت لرو.
یو خپل د خوندې مدیران کوم مسول کسان چې حالت دی په دې کې مسولیت لري چې باید د شین ساتنه وکا د زکوونکو کورنۍ ته کول پکار دي. دوی خپل بچو ته څو وایي، یعنی که وایي دوی څه رقم تربیه کړي چې دا کوم شی چې ورانه یې داری په خپل زیان ده.
کورنۍ مسؤلیت دا چې خپل اطفال ته وایي چې د مکتب له سهولتونو نه سم استفاده وکړي، بلکې د کورنۍ لپاره زه دا هم وایم چې کورنۍ د راسي وختن په وختن یو ځل د مکتب سهولت دی وګوري چې آیا دا کوم سهولتونه چې فعلا په مکتب کې دي د دوی د اولادونو لپاره ضرورتونه یې رفع کوي که نه یې رفع کوي. که نه رفع کوي دوی څنګه کولی شي چې له ښوونځي سره مرسته وکړي چې هماغه مشکل رفع شي؟ ځکه که چېرې مونږ وګورو په افغانستان کې د پوهنې خدمات ټول وړیا دي، ولې دولت بونی شي کولای سي په هر لحظه کې ټول خدمات بالکل په 100% خطو غوونه ارزک، مګر جامعه کچیر په دې کې نقش ولري، نه جامعه خوانځي سره خپل همکاري ولري د ترمیمات په برخه کې. د دین وختونه په دسته جامعه کې هم مثلا د سکسان سره هغه غټ سوداګران دي، غټ تجاران دي سره، هغه سره کوي واځي خبر اوسي، هغه په ډیر لګ وخت کې ته حاضرېږي چې د خوانځي کوم ضرورت نه سي دي هغه پرف کی، اما هیڅ کله تجار په خپل نه خبري تر نه سي په دې کې بده مشکل وسی هغه توه الهام راسي سره بیا
جوړي کی. آیا تر اوسه کوم خوانځي سره کوم سوداګر د سیم راسته کړل کته سي یاد کړه؟
دوه خوانځي ته لاړم چې هغه وکړل واقعا ډیر خجور سي وسره، یو دوه په ننګرهار کې ډیر خجور سي وسره، هغه سره مواصفات کومک کړی و، ولی په هرات ولایت کې مې یو خوانځي وکړ چې هلته نه یوازې سوداګر ورسره کومک کړی، بلکې د جامع خلکو هم ډیر کومک کړی، که څه هم هغه د ټولنې خلک ډیر بیوازله خلک وو، اما د مدیر ډیر مبتکر سړی وو، شاګردانو ته دې احساس ورکړی د مکتب هم خپل، او تاسو که د ورځې یوه افغانۍ بچت کړئ د خپل مصارفونه د میاشتې ډیر افغانۍ کېږي، او بیا دا پیسې راغونډې کړئ، راسئ دلته به یو کمیټه جوړه کړو سپاه کې خپله د زده کوونکي موسیږي، د زده کوونکو اولیا اوسیږي، د کورنۍ غړي اوسیږي، او معلمین اوسیږي، او دا پیسې به د هغوی د نظر لاندې په هغه ساعتو کې ولګول سي چې هغه ضرورت د مکتب اوسیږي. نو هغه مکتب یو وخت کې د خاکباد میدان په نوم باندې یا میدان خاکباد، ولې اوس ډېر ښکلی او ډېر ښه جوړ شوی، او میدان د فوټبال درلوده، هرې خواته ګلان و، ډېر ښې لارې ورته جوړې کړې، ډېر پاک نظیف تشنابونه درلودل، د لاس مینځلو سوالتونه ډېر ښه وسره.
همدا اوس که کوم سوداګر دي موږ او تاسو خبرې اوري او غواړي چې له ښوونځیو سره مرسته وکړه، دغه ضروري شیان چې دي ماشومانو ته جوړ سي کنه، دوی په څه رقم تاسو سره مراجعه وکړه؟ آیا کوم داسې مشخص آدرس کوم څه غوته ویلی سي؟
تر ټولو اسانه لاره ده چې دوی امه نږدې ښوونځي سره په تماس کې سي، د ښوونځي مدیر او هلته شورا د ښوونځیو او د ټولنې شورا موجوده ده، چې دا هغه شورا تر نظر لاندې د دوی مرسته ولګول سي، او دوی هم کولی شي چې د هغه پیسو د لګولو په برخه کې خپل نظارت ولري، سره چې دوی ورته وایي چې دغه پیسې په دغه برخه کې زه غواړم ولګوم، ښوونځي ضرورت طرف سي، او که چېرې یو سوداګر غواړي چې په غټه کچه سره د پوهنې لپاره غټه مرسته وکړي، نو د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو په برخه کې، عمومي زده کړو په برخه کې زه خپله کار کوم، هر وخت کولی شي له ما سره په تماس کې شي.
تاسو به چیرته پیدا کړئ؟
زه د پوهنې وزارت په مرکزي تعمیر کې چې په دفنانو کې موقعیت لري،
بله،
د عمومي زده کړو مهمیت کې د ما دفتر ده.
کوس درته وایي چې په خپله د ښوونې روزنې وزارت په دې برخه کې څه پلان لري د راتلونکي لپاره، چې دغه کومې ستونزې چې اوس په مکتبو کې دي، څښلو د اوبو ستونزې دي، تشنابونو ستونزې دي، دا راکمې کا، دوی څه کول غواړي؟
دا کوم ساحوي سفر څه ما درلوده، یو له اهدافو نه دا اوس موږ واقعیتونه د ساحي وګورو او ضرورتونه وګورو، نه یوازې د اوبو او حفظ الصحه په برخه کې، بلکې په نورو برخو کې هم کوم مشکلات موجود دي، او هغه د شاګردانو په صحت او د کارکوونکو په صحت باندې اغیز لري، د هغوی یا نچوړ یا خلاصې روبوس، او دلته اوس کولای شي موږ یو پالیسي د ښوونځیو د صحت لپاره جوړ کړو. کله چې موږ پالیسي د صحت جوړ کړو، د دې په مرسته موږ کولای شو چې له مرستندویانو نه نور مالی مرسته هم ترلاسه کړو، او بیا هغه په دې برخه کې ولګو، او دویم داسې موږ لپاره به هم دا واضح وسیږي چې په کومو برخو کې موږ غواړو کار وکړو. د بیلګې په توګه مثلا د صحي خدمتونو په برخه کې، د تغذیه خدمتونو په برخه کې، تربیت بدني په برخه کې، همدارنګه چې څنګه موږ صحي زده کړې ورکو شاګردانو ته او کارکوونکو ته، جامعه څنګه باید د خدمتونو په پلان کولو کې او همچنان په څارنې او ارزونه کې څنګه نقش ولري. که چیرې یو شاګرد مشورې ته ضرورت لري، سره هم ته مشوره ورکړه، ځینې شاګردان ډېر له فکري نظره نارامه اوسي، هغوی ضرورت دې ته لري چې باید د مکتب په سطحه باندې هغوی ته باید یو څه مشوره ورکړل سي. چې کله موږ دا پالیسي جوړه کړو، د دې تر چتر لاندې به یو ستراتیژي هم خاص د دې لپاره جوړو چې څنګه د اوبو او حفظ الصحې خدمتونه په مکتبونو کې بهتر کړو، او په دې طریق سره به بیا د ستراتیژي تطبیق لپاره به هم پلانونه جوړیږي، او ان شاء الله څه کوشش بده دی وسی چې په راتلونکو څو کلونو کې هم دې برخه ته خاصه توجه وسی، خصوصا د نجونو په مکتبونو کې مونږ د دې ضرورت لرو چې په هغه وخت کې نجونې په عادت محور وخت کې ضرورت دې ته لري چې باید یو خاص سهولت تغوی لپاره موجود وسی، دا هغه سهولتونه په جوړولو کې هم یو خاصه توجه وسی، تر څو هغوی د مکتب نه غیر حاضر نشي او وسی کولای خپل درسونه ته په عادي توګه او په ښه توګه ادامه ورکړي.
یو بل مشکل چې تیر وچکالی رامنځته کړی، هغه د اوبو کمښت ده، چې له تیرو کلونو کمې سویم دي، او کله اوبو سره همداسې بې احتیاطي وسي، شاید موږ نور له مشکلاتو سره مخ سو. په کومو ښوونځیو کې چې نلونه شته، او هغه ماشومان د اوبو بې ځایه مصرفي یا نل خلاص پرېږدي کنه، دا مسله تاسو څومره جدي ګورئ؟
مکتب له مدیرانو سره د معارف د ریاستونو له خوا تماس نیول سوی ده، تر څو هغوی وسي کولای په هر مکتب کې انضباطان ویده ده، درسي ساعتونو وخت کې هم له شاګردانو یو دوه نفر انضباط وسي، څنګه انضباطان د شاګردانو ته په دې موضوع په ارتباط باندې معلومات ورکړي او پوهې کړي چې د اوبو نه سمه او معقول استفاده وکړي. همدارنګه معلمین هم د دې موضوع په اهمیت باندې له شاګردانو سره وخت په وخت غږېدلې دي او شاګردانو ته دې معلومات ورکړل سوي دي. کوشش په دې باندې هم روان ده چې څنګه اوسې کولای شي په مکتبونو کې کله چې هغه اوبو نه د لاس وینځلو لپاره استفاده کړي، یا مثلا هغه اوبو نه چې مونږ مثلا د بمبی لاندې ترینې اوبو تل د کوخ یو څو بیځای کیږي، هغه اوبه که چیرې اوسې کولای شي د مکتب د سرسبزۍ لپاره ترینې استفاده وسي، دا به هم ښه کار وسي. خو دا بیا هم د هر مکتب د مدیر په ابتکار پورې اړه لري چې هغوی څنګه ښه استفاده ترینې کوي.
ډېره مننه، ژوندی اوسې.
هیله کوم. شکر.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چارې.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي راډیو درنو اوردونکو سلام. آیا دا ستوک پیجن چې د خلکو ایبونه پلټي؟
او ولا څنګه من دلیل د منګه شاه خو د ادم سایګان دی یو بل سره په 13 خزه د خایب جوړ ډیره زیاته کوي.
ولی خلک د نور ایبونه پلټي؟
هغه فرد ځان کم احساسي، ځان بدرنګ احساسي، کله چې خلکو ته ګوري له ځان یې خګنی بیا دوی راټولېږي د کس راځي ایب ولټو.
د اسلام له نظره ایب پلټل څنګه موضوع ده؟
د اسلام مبارک دین ډیر په واضح ډول باندې د هغه خلکو چې څوک د چا ایبونه لټوي د هغه د پاره دردناک عذاب
قدرمن اوریدونکو، نن سبا د ایبونو پلټل په ټولنه کې یو عام رواج ګرځېدلی او خلک د نورو ایبونو او نیمګړتیاو پسې ګرځي، خو نیکیان یې بیا څوک نه یادوي. دا چې ولې ایبونه پلټل کېږي، لاملونه یې څه دي او د کومو لارو څخه ګټه پورته شي چې د ایب پلټل راکم شي، د دې موضوع د لا ښه سپړلو په خاطر په نننۍ کور کلي خپرونه کې مو د خلکو نظرونو تر څنګ د دیني عالم نظر او ارواپو سره مرکه هم کړې ده. هیله ده تر پایه راسره ملوسئ. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړی او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم.
درنو اوریدونکو، د نورو عیبونه پلټل، غیبت یې کول له نادرست اخلاقو څخه شمېرل کېږي. په نوره نړۍ کې خلک له ډېرو بوختیاو وخت نه لري چې د دوستانو د ښو او بدو اعمالو په اړه پلټنه او په مجلس کې پرې بحثونه وکړي، خو په افغانستان کې بیا خلک له بېکارۍ د نورو عیبونه پلټي او خپل وخت نورو ته وقف کوي. عیب پلټل یعنې د خلکو لپاره ژوند کول دي. په همدې هکله 45 کلن احمد ګل وایي، داسې کسان شته چې ټوله ورځ د نورو د عیبو پسې وي او خپل ځان ترینه هیر وی. نور خبرې لنموړی اورو.
عیب جویی هم یو د اغه ناپسند فرهنګ د جمله نه حسابېږي. نو عیب جویی خو طبیعي خبره ده چې د چا په عیب باندې خبره کوي. نو د عیب په خبرو کړلو دغه نقص دی په ټولنه کې، په جامعه کې یو نقص دی. اما متاسفانه معمولا دلته رواج لري د ټولنې نه نیولې تر کورنۍ پورې، په دفتر کې، په تعلیمي مؤسساتو کې، په ټول ماحول د موږ کې عیب جویی شته او رواج لري.
همداراز د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي محصلې مروه صافی څخه مې پوښتې چې کوم خلک ډیر د خلکو عیبونه پسې ګرځي او آیا د خپل هم د خلکو عیب پلټي؟ هغه وایي،
هغه څوک دا عمل کوي یعنی دا خبرې کوي چې خپل علمی سطح ډیره ټیټه وي او دې شیان ته پام کوي. څوک علمي سطح جګه وي او عامه پوهاوی ولري کله دا خبر نه کوي. انجونه مرګره مې چې دي ټول عیب لري، بیا دا خصوصا مخام خصلان ورته وایي معنی او دا ډیر مشکلی جدي وي، غیر مستقیم، ډیر په صمیمي ډول ورته وایي چې دا کار خنه دا یاد څوک یا څوک چې خلک در باندې خبرې دا ډیر محفلو کې چې یاله چا سره قام لباس واغستو کالي لګي او د سکاله نه لګي یو بوټان یو رقم پانتنو کې ډیر زیات ده چې سټایل غلط وخه یا یو رقم بل رقم یا لا څه رقم په لار ځي دغه ځایو کې ډیر زیات والله زه سخته مخالفه يم د دې ایب دوی پاک له او زه د خپل فامیل نشنو چې هر چیرته اوسم چې څوک د چا ایب لټوي یا چا پسې بد وایي نو دا ما باندې ډیر سخت بد لګي یو مخ سات مخام خام نفر ته يم چې که موږ را هغه ایب لري دوه برابر به موږ تاسو لر نو ضرورت چې موږ هغه شاته دا خبرې وکړو او زه اصلا شراکت نکوم
د کابل د قلعه نجار او سیدون کې صدف بیا وایي چې ایب پلټل ډیر زشت عمل دی او زیاتوي
ښه عمل خو نه ده خو چې داسې یګان وخت چا سره برابر شو د ایب جوی کې چې کوي د مافلو کې یا یګان همسایګانو سره سر شو نو ښځې یو بل ایب ته وایي ایب جوی کوو وایي چې دا دسې ده دا ښځه داسې کور په باره کې ایب جوی کېږي نو مجبور یو نو هغوی سره چې برابر شو همدا خبرې کوو نو عملوي والله وخته ښځې به ډېر ایب جوی کړ خو سړیان هم ډېر ایب جوی کوي موږ ډېر لیدلي په سترګو باندې دا ډېر بد مشکلات ټولنې ته زیږي په دې خاطر چې یو بل په جنګ اچي مثلا هغه او یو وسادت کوي او یو بل ته دا ډېر بد عمل ده نو یو بل پسې خبرې کول او ایب جوی کول
دا چې د اسلام له نظره د خلکو ایب پلټل څه حکم لري له مفتي سمیع الله ریحان څخه یې اورو
الہ العالمین جل جلالہ قرآن کریم کی فرمائے چې هیڅ یو مسلمان دی بل مسلمان پورې مسخره نه کوي د هغه عیبونه نه لټوي کچیرته یو مسلمان بل مسلمان پورې عبث خبرې کوي یا مسخره کوي یا د هغه عیبونه لټوي ممکن هغه انسان د نه ډیر بهتر وي نو کله چې هغه ډیر ته نه بهتر وي نو نه د پکار دته چې یو ډله بل ډلې پسې یا یو شخص بل شخص پسې یا یو څوک د بل عیبونو پسې ځان ستړی کړي او د هغه عیبونه خلکو ته راښکاره کوي د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی اللہ الله علیه و سلم فرمایي څوک چې په مسلمان باندې پرده واچوي یعنی کې عیب پکې وګوري بیا په پرده واچوي الہ العالمین په هغه باندې اویا پرده اچوي او د قیامت په ورځ بده د پرده دالو خلکو په ډله کې را پاتوي د اسلام مبارک دین ډیر په واضح ډول باندې د هغه خلکو عقوبت خودلې ده چې څوک د چا عیبونه لټوي الہ العالمین جل جلاله او د اسلام ستر پیغمبر د هغه د پاره دردناک عذاب خودلې ده نو لہذا ضروری ده چې ټول مسلمانان په یو جامعې کې ژوند او زندگی وی هغوی باید د نورو مسلمانانو عیبونه ونه لټوي کوشش د دیو کې چې تر څو پورې هغوی د خپل ځان او د خپل ټولنې د اصلاح په فکر کې او د هغې د پاره د ښه آینده د پاره باید یو بل ته لاسونه ورکړي نه دا چې د یو بل عیبونه بې ځایه ولټوي
خوږو اوریدونکو د بل ای پلټل د خپل ځان څخه سترګې پټول دي ځکه انسان د بل انسان آینه ده دا چې ای پلټل څنګه عمل دی په اړه د خلکو نظرونه اورو
ایمانم عبدالغفور په اوسیدونکو د پولی چرخی چاپ سی غیبت کوي که چاپ سی هغه کوي هغه بالکل ښه کار نه ده څوک یې کوي دا عیبونه سې لټوي هغه په خپل همدکې عیبي سي هغه لټوي پوه شوې
زمانم زهرا ده د نهم نهي وسیدن کیمه زما په نظر باندې ایب یو یم د ډیر بد عمل ده هر بنده یو ګناه او یو اشتباه لري کوشش وکي سره دی او چاره اس پټو ساتي
دمانم باتور ده
دا ښه عمل نه ده کنه خو دغه رنگ سي ده دغه خو الله پاک ور کړی دی مسلمان ته
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې دای په لټولو د موضوع د خیرو خانه کولو په خاطر زمونږ همکارې مریم توخی لارو اپو د کورنۍ مسایلو له سلاکار شرف الدین عظیمی سره مرکه کړي چې تاسو پام ورته راړو
استاد ایب جوی یعنی څه څوک چې د چا ایب پلټي
د اروپایانو له نظره ایب لټونه یا د یو چا په ایب پسې ګرځېدل رواني ناروغي نه ده اما ځینې خاص احساسات او هیجانونه په کومک کوي مرسته کوي چې موږ د یو کس ایب ولټو مثلا د حقارت احساس مثلا حسادت مثلا بدګمانی یا سویزن دغه موارد وخت نا وخت له انسانانو سره کومک کوي چې هغوی دغه احساسات و هیجانونه د دې لامل ګرځي چې هغه کس عیب ولټي او دغه حالت ته دغه وضعیت ته یعنی د دغه احساساتو لرلو ته عیب جوی وایي
اصلي منشأ څه ده؟
متاسفانه پر نفس ټیټ اعتماد عیب جویه کورنۍ عیب جویه یا عیب لټونکي دوستان په یوه عیب لټونکي ټولنه کې ژوند په خود کمبینی خامې اړیکې
روابط یا خام روزاسای انسان او دا سوارت نور مسائل فرد دیت آر باسی چه دای لارسی و دی خلق های بونه ولدی یعنی اغا احساسات دی اغا هیجانون دی چه انسان خپل ځان هیرهی و رکیه او دی خلق پا جون پا چارو او پا ای بونه پا وارت نور مسائل پسیل گرد
تاسی مخ که کورنه یا داونه وکره چه کورنه هم پا دی برخه کدی رو لری که داغ موضوع توازی که
کورنه دی کورنه مقایسه کونه دی کورنه توقعات دی کورنه سرکوبونه زپنه دی کورنه قیدات دی کورنه دیکتاتوری راتولیگی او یا فرد پر نفس اعتماد ضعیف کی در طول موارد په کورنۍ کې راټولېږي او فرد ته بد حس ورکوي هغه فرد ځان بدرنګ احساسي ځان نالایق احساسي کله چې خلکو ته ګوري بیا غوی ښه ځان احساسي له ځان یې ښه ګڼي بیا دغه حس دته ډېره جذاب نه وي دغه چې خلک ښه دي زه ښه نه یم بیا دوی راټولېږي دغه کس چې اوس ښه نو هغه خو ښه ده راځه عیب ولټوه چې هغه هم له ځان سره برابر کړم په اصطلاح دغه موارد په کورنۍ کې راټولېږي او فرد دغه سی او کار او کلین تار بس
ځان ته ستونزه څوک چې عیب جوړ ده ځان ته ستونزه ټولنې ته کورنۍ ته ستونزه سره
متاسفانه په واسه د دې چې موږ لار سو مطالعه وکړو خاړي کې خو روابط وساتو خ دوستان جوړ کو خو مطالعه وکړو خپل مو خو ته فکر وکړو خپل کورنۍ ته فکر وکړو خپل دوستان ته فکر وکړو خپل درسونه ته فکر وکړو موږ راځي کې وایو بل لټو واځي او څرګند خبره ده چې موږ به کم بریالي یو موږ به ډیر په درد سر کې اخته یو موږ به ډیر سرخوګای پیدا کوو ځان ته موږ به اړیکه لاس ورکوم موږ جلونه جوړ کو ډیر ځله به ستونزې ربړې او مسلې موږ ته پیدا سي او خسته او ځله به یو او نتیجه به مصفرې متاسفانه چې کورنۍ به هم نور هم را سره الوده سي یو عیب جوړه کورنۍ یو متنفره کورنۍ یو زشت کورنۍ یو لټولنه لري کورنۍ یو فراری کورنۍ به او ټولنه کې به متاسفانه خلک ډیر آرام نه وي د راحتي احساس به نه کوي هر لحظه به احساس کوي چې څوک را پسې دي لټي مو ګوري مو څاري مو عیب ګوري او بس په هر حالت کې به خلک ناراضی لژوند او ګردو مر به کوشش کی خلک ته د خلکو لپاره ژوند کی او د ټولن لپاره واقعا د ټولن لپاره هم او د کورنۍ لپاره یو اروی افات ده
کوم لاري چارش تری چې دا ستونز البته لمنځه یوړل شي یا کم شي په ټولنه کې
زه فکر کوم چې موږ راپاتېګو او په خپل ورته او په خپل پوتنشل په خپل ظرفیتونو په خپل استعدادونو او مهارتونو باندې فکر وکړو دا مورید موږ سره کومه کولای شي چې موږ پیوړی سو موافقه سو بریالي سو زمونږ زړه ده چې دا کسان پر خپل نفس اعتماد لوړ کی د حسادت احساس ځان لري کی ورکی کی په خپل ځان کم احساس په خپل ځان ډیر احساس کی خود باور سي خاړي کی جوړ کی خراب جوړ کی خملګری وساتي مطالعه وکړي ترڅو موافقه او نیکمرغه شي
کورنۍ په دې برخه کې چې دا کسانو سره مرسته وکړي سمره رول لري
کورنۍ باید کوشش وکړي چې دغه بچو دغه سلورګانو دغه د کورنۍ د خړو اخلاق او رفتارو ته نظر وکړي ویرزي او کینی کورنۍ جلسې ونیسي کورنۍ او بچای خپل کینی ورور کینی زوی کینی ورته وایي چې ګوره بچه ته په یوازې داسې درس وایه په یوازې داسې کانکور ترې فکر وکړي په یوازې داسې مکتب ترې فکر وکړي په یوازې داسې پوهنتون ترې فکر وکړي کار ته او وظیفې ترې فکر وکړي تر راغلی خلکو په عیبونو پسې ګرځي او دا عیبونه لټول او د خلکو خلک رسوا کول خلک په دوه پیسو کول خلک بیا به کول دا ښه عادت نه ده خبر خور نه ده خپلو چارو خپلو کارو ترې مخه که او د خلکو په خبرو پسې په ژوند پسې مه ګرځه
ګران اوریدونکو دا وا د دې اونۍ د کور کلی خبرونه تر بیا ښه چاره
پردے جبا کے اظہار دا محبت مکما پلشتا جبا کی یارا دادت مکبا مات خطنا پپختو کلکا مات خطنا پپختو کلکا مات خطنا پپختو کلکا پردے جبا کے اظہار دا محبت مکما پلشتا جبا کی یارا دادت مکبا پردے جبا کے اظہار دا محبت مکبا خطرہ لے گا تو پپختو کے اشنا چیے دہر ٹکی نہ خوند خلما جب
روغ می ده بالکل پورا زوش پو کی اشنا جیه ده هر تکی نفند اخلما گنی زمانه گره تما بیاد ختم کوا گنی زمانه گره تما بیاد ختم کوا ما ده خطونا پا پختو کلکا ما ده خطونا پا پختو کلکا پپرتے چبا کے اظہار دا محبت مکوا تپکی مور دے اللہ ہو ویلی جانانا غجب ماہی روا ہاں غج موپک حالنا گزڑ گو ویلی جانانا غجب ماہی روا حسی زمان سروا دے دننگو پتمکوا حسی زمان سروا دے دننگو مکوا مات خطنا پپختو کی نکا مات خطنا پپختو کی نکا مات خطنا پپختو کی نکا پردے چبا کے اظہار دا محبت مکوا